یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډیر ژر به د خبری پیل شي د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې پر دایمي اوربند خبرې وسي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون وویل چې پاکستان، استرالیا، بنګلادیش او ویست انډیز تایید کړي چې د کورونا لوبا سره سره به د کرکټ په یو لړ نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې وسي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ تبادله چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسی او چې زکه چور بند افغانستان د خلکو وختنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني مذاکرو د پایل لپاره د حکومت ټاکل سوی هیات چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشی سوی طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورې لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې ټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشی سي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې طالبانو غوښتل تیر شپه د میزان ولسوالۍ پر ځینو سیمو حمله وکړي خو افغان ځواکونه یې مخه ونیول چې په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کابل امنیه قمانداني د کابل ښار په 11 حوزه کې په یو چاودنه کې د یو تن د مړینې او دوه نور کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمانداني وایي نه پردا اوس رامز په یو بیان کې ویلي چې پېښنن سهار وختي د خیرخانی مینې د نوې پروژې پر سړک هغه وخت وسه چې پر یو پیکاپ موټر مقناطیسي بم وچاودې. دغه پېښو په اړه وسلوال طالبانو څنګه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکی ویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. دا اعلان په داسل کې کېږي چې په دغه هیواد کې د تیرې یکشنبه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. په دغو ټاکنو کې میرمن تیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا عمده کاندیدا ګڼل کېدله. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ سوی دی. کله چې پرون تیخانوفسکایا د ټاکنو کمیسیون له دفتر څخه ووتله د هغې ټیم نه دی وتوانېدل چې ورسره ټلیفوني تماس ونیسي. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د خفیه خدماتو اداره وایي چې د سپینې ماڼۍ دیوال ته نږدې ډزې سوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان سوي او روغتون ته رسول سوي دي. دغه ادارې د ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه نارینه یو 50 کلن دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغو ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وویستل سو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته ویل چې ښاغلی ولسمشر هیله کوم چې له ما سره راسئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې له کنفرانس څخه ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون سو خبري غونډې ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک سړي ډزې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې د پیښې په ټول بهیر کې څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته نه د نن وتلي او نه کوم ساتونکو ته زیان اوښتای دی. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا لوبه سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل د کرکټ د هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې دغه هیواد ته ورځي په ویلنګټن کې له چارواکو سره کار روان دی. شغلی وایټ رسنوی ته ویلي ما ټلیفوني خبرې کړي ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې و د شورازي دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ بورډ اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخليږي د اوسرو له مخې باید د څوارلسو ورځو لپاره په شدید ډول قرنطین سي. په دغه هیواد کې چې 15 میلیونه وګړي لري په کورونا وایرس تر اوسه یوازې 22 کسان مړه سوي او دغه هیواد اعلان کړی چې د وروستۍ مثبتې پیښې راهیسې په 100 ورځو کې بله کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې.
صالح محمد صالح او چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاندوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به د خبرې پیل شي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی په دې اړه خبره کوو.
ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې دا هم اوري چې په اوروزګان کې هغه خزی چې میړونو یې نوري خزی کړي یا بنی پیراوړي دي په څه حال کې دي. دا غږ وروسته تاسو ته نشر کو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د بلاروس کې د جمهوری ریاست لپاره د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسخانوفسکایا لیتوانیا ته تللې او د هغه هیواد حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به دا خبرې پیل شي. د دغه شورا له قوله د خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وشي. د ملي مصالحې عالی شورا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی د بشپړو چمتووالي خبر هم ورکوي. اخوا طالبان وایي د 400 طالب زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې بل ګام د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی. په دې اړه باندې امید زهیرمل جزئیات تعقیب کړي، همداشي به د کابل استودیو را سره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، د اجنډا چا جوړ کړی دا او مهم ټکي څه دي؟
دا اجنډا د مصالحې عالی شورا لخوا د مذاکره کوونکو پلاوی سره په ګټه درخواهی د سیاسي مشرانو او د افغانستان د ګڼو بنسټونو سره په ګډه جوړه شوې ده او هغه اساس هم د سولې مشورتي جرګې هغه غوښتنه بدل کیږي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه په مشروط ډول باندې خودلې وي. یعنی پلاوی د افغانستان د حکومت په استازولۍ دی بحث تزي او ټول مذاکرات هم لدی وروسته رسمي دي. له همدې کبله د افغانستان د حکومت لخوا جوړه شوې بدل کیږي. خو د مصالحې عالی شورا یو ویان د فریدون خزون ازادۍ رادیو ته وویل چې د بحث اساسي برخه و چې په لومړي پړاو کې پیلېږي هغه به اوربند و اوسې، ځکه چې د مشورتي جرګې د غړو غوښتنه هم وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هم اړتیا ده چې اوربند و اوسې تر څو د لا باور فضا رامنځته شي او همدا ډول نورو بحثونو ته زمینه برابر شي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی. په دې اړه خبره کوو. زمونږ تبه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي، چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د لوی جرګې غوښتنه وه او دا د سولې په پروسې باندې د خلکو باور زیاتوي، د دواړو طرفونو ترمنځ اعتماد زیاتوي.
ستانګزای صاحب د مشورتي جرګې په غونډه کې یو اساسي بحث همدا و، د دې په خاطر باندې چې دغه سرور سوه زندانیان خورا مهم کسان وو او په بدل کې باید د افغان حکومت هم څه ولري له ځان سره، یعنې په ټوله کې د افغانستان ملت لکه دې له همدې کبله باید اساسي برخه د بحث لومړنی هغه اوربند و.
اصلي خبرې څه وخت پیلېږي؟ مذاکرات د پیل په اړه څه ویل شوي دي؟
زنو سرچینو ویلی وو چې د اگست 14 نیټه د خبرو پایل دی. یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې تمه و سبا، یعنی د چهار شنبه په ورځ د مذاکرات پیل شوی وي، خو د یو شمېر مسایلو لکه بل وځنډېدل، لوجستیکي اسانتیاونه برابرول او ځینې نور مسایل هغوی یاد کړل چې دغه مذاکرات یې وځنډول. خو دوی هم دا نیټه شنبه ورځ احتمال یاد کړ چې د شنبه په ورځ به مذاکرات پیل شي، اما نن یې وویل چې کره نیټه نن رسنیو سره شریکی کی په ځانګړي ډول ماته ویل چې دغه نیټه به کاره شوه حتمانه یې تاسو سره نن شریکوم.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار موږ ته ویلو چې د اگست 13 تر 14 به دا پلاوی سفر کوي. ممکن داس یو څه وی که څنګه، ځکه چې دوی یوې اونۍ پورې ویلو چې دا خبرې به کیږي د بندیانو تر خلاصون وروسته.
په خواني د ریزونه همشته د مصالحې علي شورا رئیس چې د مشورتي جرګې ریاست په غاړه درلو دغه درې ورځو کې اشاره کړې و چې د زندانیانو آزادۍ وروسته به درې ورځې پیل شي. طالبانو هم تازه اشاره کړې ده چې تر راتلونکې اونۍ، یعنی راتلونکې اونۍ دا مذاکرات پیلېږي.
نو دا به نن کار کوي تاسو
شنبې نه وروسته شاید هغه اساسي نیټه کار کوي.
بله، مننه. فقط اخر کې راتوي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی د جوړښت په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت لخوا دغه شلکسیس پلاوی د بیلابیل اقشار لخوا ټاکل شوی دی. هیڅ توپیر تغییر پکې نه در اغلی. ستانکزیب صاحب معصوم ستانکزی د دې پلاوی مشري کوي او نور غړي پر خپل حال باندې دي او قطر ته به دوی بلاړ شي لومړني مذاکرات په پیل.
ډیره مننه امید ظهیر مالو له کابله د ازادي راډیو خبریال د سولې په اړه باندې وروستي مسایل تعقیب کړي دي. دا چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او مهم ټکی پکې په اوربند باندې ټینګار دی. په همدې ارتباط مو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال او یو مشر محقق حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي. په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې څنګه د دواړو مختلفو خواوو دریځونه سره یو شي د سولې او اوربند ټینګښت په ارتباط.
که چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، باید اول اوتومات دغه کاش خشنت بېرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربند دی، بېرته به د جنګ د خشنت کچه راکښته کېږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته ده کې او شل فیصده به خشنت جاري ساتل کېږي، چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربند چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، شروع شوله، بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخته غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسېږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کېږي. یعنې طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربن نه اعلانوي او نه کوم دا به دا عملي جنبه نشي درلودلی، چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې یو د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي، د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو یو هغه سختري طالبان په خلکو ته کېږي، بلکې طالبان خپله په دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دغه افراد پر وړاندې باندې دوی سرکوب کړي او د دوی مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شي ورته کولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم، دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، بیا یو مشترک کمیسیون جوړ شي په دوحا کې چې هغه امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څو پرې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختدریځې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و چې چیرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي دا به له منځه ځي. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت هم خپل ذاتي عملیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بالاخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او که چیرې طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگراني جدی ونه نیسي، نه تنا جدی ونه نیسي بلکې عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځایناستی اوسېږي کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجي ډلو سره کوي تلافونه جوړ کړي دي بالخصوص پاکستاني ډلو. نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا د طالبان خپل یو نوی اگر چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه څه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګام دی چې طالبان یې باید
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي و د سولې د پروسې په وروستیو مسلو باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د مالی وزارت په مالی معینیت کې د مالی سندونو د تعقیب اپلیکیشن سیستم پرانیسته. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی راډیو ته وویل چې د دې اپلیکیشن د جوړولو موخه د مالی وزارت د مالی معینیت د داخلي او بهرني سندونو او مکتوبونو د مدیریت او تعقیب سندونو د پرمختګ څرنګوالي ښکارندوی د سندونو د پروسې له بشپړېدو او د پریکړې نیونې راپور له وړاندې کولو وروسته مراجعینو او اړوندو اړخونو د برېښنایي پیغام استونې وړتیا لري. دا اپلیکیشن لینک به په رواني اونۍ کې د مالی وزارت د ټولنیزو پاڼو له لارې خپور او مراجعینو او اړوندو ادارو ته د لاسرسي وړوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان، هند او د متحده عربی اماراتو سوداګریزې اړیکې یادې شوې دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن آزادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس وروسته ټول هیوادونو د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر احتیاطي او سملاسي تدابیر ونیو چې د دې سبب شول څو د هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د تیرو لسیزو په اوږدو کې خپلې ټیټې کچې ته ورسیږي چې پر افغانستان هم اغیز درلود. ښاغلی دبیر زیاتوي اوس حکومت د خصوصي سکتور سره په نږدې همکارۍ سره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د بیا پیلولو لپاره زمینه برابره شوې. د ښاغلي دبیر په خبره د دې ترڅنګ چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ مکنۍ سوداګرۍ او ترانزیت د عادي کولو بهیر په ښه ډول پرمخ تللی نوې شمېرې ښیي چې د روان میلادي کال په اووه میاشتو کې د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د صادراتو حجم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 9% او ارزښت یې 10% زیات شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو اته اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه پنځوس افغانۍ.
اوس هم ورځو بیلاروس ته. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست لپاره د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانوفسکویا لیتوانیا ته تللې او د هغې هیواد حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. سویتلانا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې چې په نتیجه کې له کلونو واکمن الکساندر لوکاشینکا اتیا فیصد رایې ګټلې او د اتیا فیصد رایو ګټونکی اعلان شوی دی نه دي منلي او ویلي دي چې اصلي ګټونکي دا په خپله وه. د همدغو انتخاباتو د رسمي پایلو اعلان پر ضد اعتراضونه روان دي او ویل کیږي چې په مینس کې چې د بلاروس پلازمینه ده پرون یو کس وژل شوی هم دی. فرشتې جلالزی د بلاروس د انتخاباتو اړوند مسایل او وروستي جزئیات تعقیب کړي، همدا شی بر سره تفصیل شریکوي. مهرباني.
د لیتوانیا د بارلی چارو وزیر نن پر ټویټر ولیکل چې د بلاروس د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا ورسېدلې او مسؤوله ده. په بلاروس کې د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وشول. په ټاکنو کې د بیلاروس مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا بریالی وګڼل شو. لوکاشینکا له ډیرو کلونو راهیسې په بیلاروس کې د قدرت پر ګدۍ ناست دی. د هغه په مقابل کې کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا پرون د بیلاروس د انتخاباتو د کمیشن له ودانۍ تر وتلو وروسته بې درکه شوه. د هغې خپل کاري ډلې او پلویانو یې ویل چې حتی ټلیفون ته یې هم ځواب نه ورکاوه. هغې د ټاکنو د پایلې تر اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي، نه الکساندر لوکاشینکا. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت نن د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړه چې هغه په امن کې ده او لیتوانیا ته رسېدلې. لکه له رئیس چې الکساندر لوکاشینکا په انتخاباتو کې بریالی اعلان شوی، د بیلاروس په پلازمینه مینس کې اعتراضونه په اعتراضونو زور اخیستی دی. زرګونه کسانو پرون هم مظاهره وکړه او انتخابات یې نیمګړی وبلل. د رپورټونو پر اساس د اګست لسمې په شپه یو اعتراض کوونکی د مظاهرو ضد پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د بیلاروس کورنیو چارو وزارت آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس برخې ته ویلي چې د مظاهره چې په لاس کې داسې بم یا چاودیدونکي مواد وو چې دوی لا نه دي پیژندلي او هغه غوښتل چې پر پولیسو یې ور واچوي، خو مخکې تر دې چې دا کار وکړي په خپل لاس کې انفجار وشو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر موترزانو اوښکوبهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولې دي او لسګونه کسان یې نیولي هم دي. د انتخاباتو له ورځې راهیسې پولیسو سلګونه مظاهره چیان په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې نیولي. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په نهمه د بیلاروس اوسنی جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوی وو، خو لوکاشینکا په خپله د اګست په لسمه د مظاهره چیان داسې پسونه وبلل چې د ده په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه په ټلیفونونو اداره کیږي او د ټلیفونونو له لارې هغوی ته لارښوونه کیږي.
بله، مننه کوم فرشته جلالزی و د بیلاروس د انتخاباتو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړي. دا چې د انتخاباتو د بریالي کاندید الکساندر لوکاشینکا د سیالي سویتلانا وروستی حال څه دی، هغه اوس لیتوانیا ته تللې ده او هلته ورغلې ده ځکه چې د انتخاباتو پایلې نه و منلې او پلویانو هم اعتراضونه شروع کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو روزګان ته. روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې پکې نارینه تر یو زیات ودونه کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس دوهم دریم یا څلورم واده د نارینه ترمنځ په سیالي بدل شوی او یو دود ګرځېدلی. هغه میرمنې چې ورباندې بنه راوړل شوی یا واده ورباندې شوی شکایت کوي چې ژوند یې تریخ او له تاوتریخوالي ډک دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان یو راپور جوړ کړی دی. راپور د یوې داسې ښځې په غږ پیلېږي چې سړي ورباندې څو نور ودونه هم کړي دي.
دا درې مې سره وستا دی ولاړ یا یالونه یې را پرېښول، بچیان یې را پرېښول، وهل
وټکول. د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. سړي ورباندې دوی نورې ښځې هم کړي. ګلسکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نورې ښځې هم وکړې چې د دوی په ژوند کې هیڅ ستونزه نه وه او دې د ګډ ژوند د خوشحاله ساتلو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کولې. ګلسکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې کېرېدو وروسته له 50 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایه دغه دې سړی مې دوې دانې راباندې کړې دي، زما سره یې بد کوله، وهلم وټکولم، بیا بله راباندې وکړه، بله چې و بیا دا بلې سره دغه یې بد کوله، بیا درېمه وکړله، بد یې راسره کوله، وهلو یې ټکولو یې، لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅې یې راکښلې دي. بلا نو اوس چې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي بره به څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې هم کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي سړی یې د ګیا او ماشومانو ژوند ورته خراب کړ او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکا دغه راز زیاتوي چې سړی یې پر دوهمې ښځې بله ښځه هم وکړه، هغه یې هم تر دوو کلونو وروسته د دوو کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی یې پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بله ښځه وکړه چې په کور کې د یوه وخت ډوډۍ هم نه درلودله او ځمکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړي سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي سلامیلې یادوي، له همداسې یوه کس سره مو خبرې کړې.
درته وویل چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه شي کولی چې دی دوه مدریم کوي.
دا د 50 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوزده مه کوم، چې زما اندې وایي پر ځان مې پرزو یې پر هغه مې پرزو. روپۍ لرې نو بره څه کوې ګور ته یې ولې؟ یا مېرمن که کتان یوې دا ولانه ډېر کم و زیات دوه مدریم څلرم.
50 کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته وویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او دریم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي، د نارینه و د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کېږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کېږي. نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوی حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولی او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وار یې کړي او طلاق واقع سي. پنځه دیرش کلنه ګلسیکا په اروزګان ولایت کې له ګڼو ښځو یوه ده چې سړی ورباندې بل واده کړی او وروسته یې له کوره شړلې. دا له حکومت څخه په دې برخه کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ غوښتنه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
مننه چې ازادي راډیو